الكاروبار ده يختل مثلا وظيفه ده ده خو مشكله ده ده خو خبر ده ممكن يبقى نفس الكيجو لكن متاسف ده نه ده او محدود كسان چې دي له کوس وزیر شته دي په خواني وزیران کابل کې ناس دي د دوی اړیکې چې تاسو وګورئ دوی د اوس نه اړیکې طالبان سره نه لري خو د دوی عکسونه تاسو لیدلی دی چې زه یې نن اخلم تاسو دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی مثلا ستانکي سره عکسونه دي خو د دوی ارتباطات د پخونه وو نو ځکه دوی اوس کابل کې ناس دي خو افغانستان کې هم دي زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی ځکه چې طالبان حکومت نه دی طالبان یو فلسفه دی یو فکر دی افراطیت دی په اسلام کې ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته معتدل اسلام هم نشته ټول اسلام یو رقم دي زه دا وایم چې نه داسې نه دی دا یو فلسفه دی چې که تاسو دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی دا یو فکري روان دی یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی او دا افراطیت دی او دوی هېڅ نوه تعامل ته غاړه نه ږدي فقط د دوی ایدیولوژي د دوی فکر همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره اړخ نه لګي که تاسو د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو نورو ځایونو کې په فلسطین کې تاسو دا ګورئ په عربي هیوادونو کې دا ګورئ دا یو لوی بنسټ لري یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي
ډېر زیاته مننه زموږ بحث دوام لري تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اورئ یو اوریدونکی لرو ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي د دوی خبرې به واورو کېدای شي چې پوښتنه هم ولري یا نظر لري اوس به معلومه شي چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی
سلامونه تکل صاحب محترمه
وعلیکم السلام
مننه روغو سوي اتمر صاحب ته سلامونه وایم البته بل مېلمه ته تاسو ته محمد احمدي هم بغلانه محترمه روغو سوي
خراغ لاست احمدي صاحب مهرباني وکي څه دی ویل
مننه البته تاسو کو د شا خبره په دیش پر د کابل کې عمل اوسه دا وټل په د خبرې چنيانو باندې تقریبا نو د موږ تاسو مېلمنو خبر بل فاته بوله تقریبا نه داخلي مشورې چې موږ تاسو وایو تاسو محترمه تاسو هغه خلک یاستي سمنګ سالیو کلا یا زیاتو کم نه جام په تجربه کړای ته داخلي بشریت یو حکومت نه درلود یعنی په ټوله کې دا تاسو دما یو پښتون د اتمر صاحب نه یو اکیډمیک سړی دی خو سړی دی په یاکلا نو موږ د دې داخلي جنگ د افغانستان یعنی ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ قریه په قریه څه خبره نو په ټوله کې چې ګورو موږ افغانان یعنی زیاتره وخت لري لته چې موږ د دې کې د باندې استو یعنی زیاتره خلک موږ نه سړي دا ته یعنی دا او دې حکومت خلک یې معنا دا اوس نه منو نو چې موږ دوی په تقریبا دوی ورته ځان ته په هان ویله تقریبا د څه په ورګه چې چا ویله چې پلاړای صاحب بیا ځبې زلي دي چې دومره زلي په ټولو کې ګور افغانستان کې ډوړې ته بوت تاسو زه مختار موږ د دنیا له مزایو نه استفاده ونه کړ غیر مرګونه او غیر یعنی تقریبا ماجرات یعنی تقریبا ډیرو کړي دوه په دې اړه څنګه خلک چې په راځي او مت راتونه یو تعداد به هغه نړیوال قوانین به منل خو بیا به داخلي خلکو نه منل تقریبا د څه خلک څنګه به سره جنګېدل چې هغه قوانین چې دوی ته خرجه شو چې کوله مګر موږ چا نه منل نو په ټولو کې موږ تاسو ګورو سره د درته چې دا وره شي نو سیدا غمل په تطل سی په کابل کې په دا هوټل کې په چې دا اوس نو زیاتره وخت به تاسو ویل شي داش په غاړه واښته نو څه یو نمبر کې تقریبا یو کزم مخالف اوسه کوم یو داس نمبر چې یو کار کوم بیا وایم ولا داش تا کار کړی دا نو په ټولو کې چې موږ ګورو موږ راځي ته ډېر بیدار یاست چې په اصطلاح باندې نه خپل وطن لپاره هیڅ چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت چې راغله یو د پیره خناري وي تکل چې محترمه چې موږ هغه وکړو دا به وکړو خو بیا هم موږ ګورو د ټول ډېر حکومتونه یعنی تقریبا خلک هم شاته ولادي په چاپ اصطلاح باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ د تر معلومیږي او بل دغه مخکنی فوجیان تقریبا د وضو کسان تکل چې تاسو هغه ته اشاره وکړه محترمه یعنی تقریبا موږ سره د ګاونډیان دي غټ غټ دي درلود یعنی مقامونه درلود مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخت دي نه دغه ټولنه کې نو یو څه د خلکو د څه ګاونډیانو څخه ظلم به کاو ګاونډیانو باندې حق نه به نظر اول به قرب به تکول او حل به نو هغه زیاتره الله له وته تقریبا باجه ولا په شاته پورې شته
سلامونه مې قبول کا سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته
وعلیکم سلام
تاسو ټول همکارانو ته درنو مېلمنو ته سلامونه قاری محمد ای پښتون یم د جوزجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر باور کوم د لندکی
او مهرباني
تکل صاحب اصلن ک چیر پس منظر ته وګورو دغه تتنا دا حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته بیا د حضرت علی صاحب په خلافت کې بيخي ډېر اسوه دغه تتنه او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شرار روان تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درون ملل لري اطمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا تتنه روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اسو همش خپل وطن ته دا پټه څنګه ګولېدل شي او دا پټه باید څنګه ګول شي د دې پټنې مخکړې باید څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پټنه رااله ما کوړته نو بیا دې زما مخنیوي کوم یا باید د دې پټنې مخکړې هغه وخت وشي چې پټنه زما کوړته نه راغله پټنه چې زما کوړته رااله بیا نو مخنیوي مشکل دی ځکه زه د سره غړوړې ما اورالو حساب ته دی بلې هو دا نظام ملت هم تر شا ولاړ دی واقعان لکه احمد نبی احمدی شو ویل ملت هم تر شا ولاړ دی خو دلته ډیرو خبرو ته اړتیا شته یو دوی به د نمونې په شکل درته ووایم یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت یې پر هر صورت کې لري که نه لري دغه نظام ته په کار دي چې د تیر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې پټنې مخکړې سرحداتو کې کړی وای او بل خبره دا ده چې دغه د خوارجو ډله یا داعش ډله د دو کمانډانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي موږ یې پیژنو په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول چا محاکمه نه کړه دلته ګرځي
د داعش ډلې کمانډانان ګرځي
یو بل دا وایي ولې ولې داسې نه کوي دا زموږ سره نظر باندې نو په دې حساب باندې د دې پټنې مخکړی نشي کېدلای بل دې نظام ته دا پکار دي چې مسلکي افراد تخصصي افراد دا چې د هر چاوي د هر قشر وي د هر ملت کې فرق نه کوي د هر ملت کې باید مسلکي افراد ځان سره ودرېږي چې یو سړی دشمن چې د لیري را معلوم شي دوی دونه مسلکي چې دشمن وپیژني او په حالت کې د تحقیقاتو داسې مسلکي افراد دي چې دشمن د رنګ وپیژني قاتل د رنګ وپیژني نو بیا دا یا دوی د دې پټنې مخکړی کولای شي
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه وړتیا نه ویني دغه کسان نه لري چې فتنه لري او پیژني
دا چې کسان سيري مولا صاحبان دي نور دي زه فکر کوم چې ته د اوس لپاره دا چې افراد نه لري چې د شي پولیس روزل شوی اسکر یا روزل شوی پولیس یا روزل شوی مامورین مخکله دوی ته په جلسو کې ویلي دي د شي افراد اوس نه لري چې دښمن د رنګ او پیژني یا دښمن د تحقیق او پیژني یا دښمن د زړه د درباسه او پیژني دا شي افراد نه لري
مننه او یو خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې زما پښتنه مو ونه ورې د تاسو ویلې چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قومندانان وینې په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوي کوم مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا مخام ورسره وینئ یا مثلا پافته کې میاشت کې یو ورسره مخامخ کیږي
تاسو پښتنه ما ونه ورېدل په هغه وخت کې شبکه خراب ده د شبکې د خرابوالي د عمل پوزیش غواړم بلې هو موږ خلک پیژنو دا اوس عسکر دغه چې مخکې د ایشان وه یا په خوارجو کې وه دغه اوس د دوی دا اوس دلته ګرځي ما توبه ویستلې زه پښیمانه یم زه بیا نه کوم علما هم دلته ګرځي په علماوو کې را ګرځي او قمندانان یې هم موږ پیژنو چې ګرځي دا که هر سړی ما وغواړي دا ایدیا نه ده ثبوت دی ته به ووایه چې ته ایدیا که یې څوک یې ونه مني که څوک را سره مني که نه را سره مني موږ یې پیژنو نوم اخیستل یې ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم ولې د هغو نماینده نشته موږ یې پیژنو چې پلانۍ دی دا دایس چې درځاو قوشنپې ته راغی د جوزجان د ولایت په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول خپله امارت اسلامي پنځه څلوېښت ورځې د دوی سره جنګ وکړی وی نیول هغه نیولې بیا څه کړه هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورغله یو هغه محاکمه نه شوه نو چې محاکمه نه شوه دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا سر راپورته کوي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونه ته راغلی او برخه مو واخیسته. اتمر صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکو متوجه وه چې وایي د مشروعیت خبره ده، وایي چې د افغانستان تیرو حکومتونو یوه هم مشروعیت نه درلود، نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړئ چې مشروعیت ولري؟
ګوره، صحیح خبره ده. زه احمدي صاحب ته سلام او احترام وړاندې کوم او زه موافق یم ورسره. په دغه و څلوېښت کلونو کې هیڅ نظام داسې افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی، یعنی که قانون هم درلوده که پارلمان هم درلوده. هغه ټول تاسو شاهدان یاستئ چې دا په لاسوهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې وو. د هغه نه مخکې د داود خان پنځه کاله دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه. زما خو هغه وخت کې یادېږي، ما هغه وخت کې کار کوو، نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي. هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دیکتاتوري و، زړه سوان دی. یعنی داود خان دیکتاتور و، لیکن په ولسو خلکو په دې باندې زړه سوان دی و. یعنی هیڅ معامله دې نه مانه چې هغه د خلکو د ګټو برخلاف. د هغه نه مخکې د ظاهرشاه دوره او د ظاهرشاه دوره هم په اول وختونو کې مثلا د هاشم خان او د شاه محمود خان دوره کې دوی صدر زمان و ډېر ظلم په خلکو باندې وشول. بندیخانې همداسې ډکې وې، خلک اعدامېدل، وژل کېدل. به وروسته دوی ورو ورو دغه حکومت دوی مشروطه کړ. په مشروطه کې بیا ملکي صدر زمان راغلل. په هغه کې بیا د هغې دیموکراسي ډېر ځلانده یو دوره وه چې په هغه وخت کې تقریبا تر یو حده پورې د
هغه د خپرونې وخت له کم پاتې دی. که دا خبرې له تاریخي مسایلو نه نن ورځې ته متمرکزې کو، فکر کوم چې اسانه به شي بحث. ډېره بښنه غواړم اتمر صاحب.
نو د پښتون صاحب تفسیر او خبرې هم صحیح خبرې دي. یعنی طالبان ته دا په کار ده چې د دغه جمهوریت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړی دي، او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وای، دا یې په کار اچولی وای. نو دا ډېر ښه خبره ده چې که دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي، د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله یې په هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې ننواسي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی
کړي. منل. ډېره زیاته مننه. شنواره صاحب، دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیرم ده، نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولای په هغه وخت کې. مګر که یوه مقایسه کوي، یوه حقیقي مقایسه، اوس خو ذاتي تاسو هم د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یوه حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوئ، نو هغه ستاسو ناکامۍ څه وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وي. ټکل صاحب، تاسو وګورئ دلته ډېر څه دي چې موږ ډېر په واقعي ډول باندې بربندوو او د ولس سره شریکوو. حتی که د جمهوریت په وخت کې هم موږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وه یا په نورو برخو کې وي، موږ هغه کوم واقعیتونه چې وو هغه هم په خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړي، هم دا غوښتنه هم درلودله. د دې په خاطر چې موږ د سیاسي ډلو ټکرو پورې تړاو نه درلوده، موږ د افغانستان د وسوال پوځ پورې تړاو درلوده، او هلته هم د په قرآن د مشان باندې د خپل هېواد او د خپل ملي ګټو لپاره سوګند یاد کړی وو. تاسو وګورئ د افغانستان دغه ناخوالې که موږ کورنۍ کړیو ته وګورو او بهرنیو کړیو ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو وګورئ چې په یو هېواد کې چې جګړې او په هغې جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلفې ډلې، سیمه ییزې ډلې، نړیوالې ډلې په هغې کې زی داخلي، نو په هغې کې د امنظم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی. په ټوله کې په جمهوریت کې لوی امنیتي ګواښونه د تروریستي ډلو د خوانه وو، چې د تروریستي ډلو دپاره هم طالبانو زمینه مساعده وله او طالبانو خپله هم دغه عملیات ترسره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې د هغې کچه نسبت د طالبانو د اوسني واکمنۍ نه ډېره ټیټه وه. بل ټکی دا دی، تاسو وګورئ د رقم د امنیت ادعا چې کېږي، دغه یو کاذبه ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنه واخله، وایه چې ما تاته فزیکي امنیت تامین کړی، نو بیا هغسې امنیت خو په هدیره کې هم امنیت دی، نه څوک شکونه کوي، نه څوک ځوروي. نو هدیره ده، او په هدیره کې چې څوک حق ونه لري په یو ټولنه کې یا په یو هېواد کې، چې څوک د خپل شخصي حریم حق مسؤون نه وي، مثلا د یو چا تلیفون مسؤون نه وي، د یو چا کور مسؤون نه وي، د یو چا ذهن مسؤون نه وي، یو څوک د خپل دندې د ترسره کولو دپاره امنیت ونه لري، د خپل حق د اعادې دپاره غږ پورته نه شي کړی، آیا تاسو موږ نه تاسو په کوم اساس باندې کولی شو چې دې ته موږ امنیت وایو؟ تاسو وګورئ، موږ امنیت هغې ته وایو چې یوه ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت د تامینولو لپاره ژمنې او ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي. د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې دي. تاسو وګورئ، تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې، عربي هېوادونو کې، مثلا په اروپایي هېوادونو کې، په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي، کورنۍ جګړې دي، د هېوادونو ترمنځ جګړې دي. ولې کله چې د سولې پایلې ته رسېدلې دي، سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده، د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي، هغه توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر یې امنیت دی. په دې چې د امنیت پرته
منګه د هیڅ نورو سکتورونو لپاره د پرمختګ نه برابرولای. یو د خبرونې تر پای پورې ډېر کم وخت پاتې دی. مخکې له دې چې ورستۍ خبرې له تاسو دوه خغلو ملمنو سره وکړو، د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله پخوانی ویان البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم ما د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي. دوی وخت نه درلود چې راشي او په خبرونه کې ګډون وکړي، چې د دې تاسو سره وړاندې کیږي. بیا به خپل باسته په لاندو ټکو سره دوام ورکو.
داعش او نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو له مخې پیاوړي کیږي. لومړی خو لام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده، او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په ضد باندې نیابتي ډلې تمویلوي، او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبرئه کیږي. که تاسو فکر وکړئ، د کرښو د فرضي کرښې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب العلمانو په جای باندې جنګیالي روزي، د مدرسې ډېری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کیږي او یا په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي. له بده بخته د مدرسې نصابونه او چاپېریال داسې داسې فارغي په لاشعور ډول باندې جنګیالی وي، او یا د نیابتي جګړې د حقانیت او د مشروعیت لپاره شرعي دلایل وایي او تراشي. بل دلیل دام دی چې په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې دغه رژیمونه یا حکومتونه سي د استبدادي دي، اصلا ملي حاکمیت نسته، ولسونه د خپلو حکومتونو په خوا کې نه دي راټول سوي. اجتماعي بیعدالتي، فقر او جهالت عام دی. دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنې افراد افراطي ډلو او ډلګیو تسوق کوي. د دې دلایلو له مخې طبیعي خبره ده چې په سیمه کې به داعش او بل هر افراطي ډله پیاوړي کیږي.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اتمر صاحب، د خبرونې د وروستۍ برخه په لنډو خبرو کې رانغاړو، دلته هم یادونه وشوه، ښاغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو، او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي، بیل دې چې کوم ایدیولوژي ولري، بیل دې چې فکر ولري. دغه عربي هیوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمویلوي، دا د دغو په مرسته کیږي. یو سوال چې زما په ذهن کې دی، او ښایي د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي، دا دی چې مثلا یو ماشوم، یو دیارلس، څوارلس، پنځلس، اتلس، شل کلن ماشوم، ځوان، دې ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی یا د یو مسلمان هیواد په کوڅه واټ کې ورسته حمله وکړه او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړی وي، دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره؟ بیا په همدې مسله زه غواړم چې د شینواري صاحب نظر هم واخلم، مهرباني وکړئ.
ګورې، ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، ښاغلی انډار هم دا خبره وکړه. زه هم همدغه څه وایم چې دغه یو طرز فکر دی، دغه اوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي، دا په دې معنا دی چې د دغه نوي زلمیانو او د دغه هلکانو یا د دغه کسانو چې دي په دغه مدرسو کې درسونه وایي، د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې وي. یعنی هغه څه ذهني چې هر څه دوی خپله تصور کوي په هغه خواته د لاړ شي، دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کیږي. کتابونه د بازارونه ټولیږي. تاسو ګورئ په هیڅ هیواد کې داسې نه دی شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کیږي، څنګه ورته ویل کیږي، په کوم ځای کې او څنګه؟
ګورئ، دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې معنا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د دیارلس کلن یا دولس کلن نیولی تر پنځوشت کلنه پورې، دا سن د زلمیتوب سن دی او د احساساتو سن دی. هغسې خبرې یا په اصطلاح مخشوي دوی سره ترسره کیږي چې دوی صحیح تفکر نه لري په دې باندې، په دې باندې دوی فکرونه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی، دا زما ورور دی که زما همسایه دی، دا زما هیوادوال دی که بېګانه دی. نو دغسې مرحلې ته دوی هغه مخشوي کوي، بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي، او د دوی فکر هم هغسې دي. لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی، مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده، او تاسو که د هغه تاریخ وګورئ یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګورئ، عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنځهواشتو پنځهواف کلونو کې عین همغه کار هغوی کوه.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. او شینواری صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشرانو او د امنیتي ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي، داسې نښو سره مخامخ شوي چې دغه ځوانان څنګه مغزه مینځل کیږي؟
په خیر وي سي ټاکل څه دا ګور یو ډیر روښانه پالیسي ده تدریسي ډلو په ټولو کې، چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کیږي یا په هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي، هلته دوی فقر او بې سوادۍ ته لمن وهي، چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب و جذب باعث کیږي. او په دغه فضا کې، په دغه صحت کې، د دوی لپاره د دې زمینه مساعدېږي چې یو ځوان کافي سواد ونه لري، کافي پوهه ونه لري، او کورنۍ او چاپېریال یې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېواني. نو د هغوی لپاره یوازینۍ لار دغه ده چې د تروریستي ډلو قرباني شي. اولته هم دوی ته د هغه شستشوي مغزي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي، او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې، او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی آماده کیږي، او تر دې حده پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دی.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ دا په مدرسو کې ورخودل کیږي کله مدرسونه د باندې بهرانیان دي ک کورنی کسان قومندانان دي د څوک دي دغه کسان؟
دا مختلف پروسې لري. لومړی سر کې خو چې هغه مدرسې هغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کیږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې په مدرسو کې به دوه ارزول کیږي. به د مدرسو نه به ځنګړي د خون او روزنې مراکز لري، د تبلیغ او ترویج مراکز لري. دا نه وګد مهاله تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې یو پروسه لري چې په هغه پروسه کې به یو کس دې ته اماده کیږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار وکړي هم انفجار وکړي او هر ډول تروریستي عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځینې داسې دي چې د هغه د داسې ځانګړي مراکز هم دوی لري چې په هغه اکثریت په پاکستان کې دي او د تروریستي ډلو ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت یو تعداد د مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو که ډېر لاند راته ووایاست چې په افغانستان کې دغسې مرکزونه شته؟
متاسفانه چې د دغسې مرکزونو د جوړېدو ټکل شته دی، ولې عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه دي جوړ شوي، ولې مدارس جوړ شوي چې د هماغه مراکزو دپاره د بشري ظرفیت د جوړولو دپاره ورباندې کار کېږي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومانو ته ځوانانو ته نویو زلمیانو ته درس ورخی د انتحار او د افراطیت؟
وګورئ په دې برخه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. هغه پروسه یوه پروسه ده، فقط د داعش هغه دومره ځانګړتیاوي لري چې د هغوی وحشت او دهشت او هغه د عملیات او چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټول کرنې او پروسې ورته دي.
کور مو ودان ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې را سره میلمانه وو د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر. له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره وي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پامانی کوم. تر بیا د خدای پامان.
نپو هیزم چې دا گل که گل دسته ده بوتا رو ده محبت سر بسته ده آب یاریه از ما دزده دل شکسته ده زکه دکه خندا خپل د پسره ننج خواړ مې یاري پتا وې تو پر نماز لې کې څنګه خوشې پر تا پنج پیر زو ځان چې دې تلې مې ننج خواړ مې یاري پتا وې تو پر نماز لې کې جڑ خوش نپل تھا پنج پھر سو جان چی چلے سفر یہ ہمیشہ ما پاسو پر نمان لے دے جڑ خوش نپل تھا پنج پھر سو جان چی چلے پر نمان لے دے چیر چلیے چیر چلیے ماں پتا پوزیشن بڑا تیر میں بشر ماں پتا پوزیشن بڑا تیر میں بشر نماز کا پل پڑ سنا چیری بجائی میں شڑل پتا